یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې د غرمنۍ خبری مجلده زاج ملن تاسو ته هرکلی وایم. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداروایی په ار کې د برېښنایي تذکیرو د بایومیټریک پروسې د بیا پایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. په دې اړه د خپرونې د سر رپورټ لرو، نور مسایل هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. فرشته جلالزی استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرخطه، د ننګرهار د ښځو چارو ریاست وایي د تیر کال په نسبت په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې تشدد کم سوی دی. د سوه نهم شاهین قلي اردو وایي په دریو شمالي ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان وژل سوي دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سویس په جنیوا ښار کې اووه دیرشمه کلنۍ غونډه پیلوي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی د روایت تر څو چې ولسمشر خپله تذکیره تر لاسه نه کړي، له ارګه بهر خلکو ته د نویو تذکیرو ورکولو لړۍ نشي پیلولی. د هغې ادارې ویاند روح الله احمدزي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر تقریبا دوی اونۍ وړاندې د تذکیرې لپاره خپل معلومات ثبت کړي، خو تذکیره یې لا نه ده چاپ او ورته سپارل شوې نه ده.
رئیس جمهور ریاست جمهوری هستیم، هر زمان اونا بر ما هدایت داشته باشن انشاءالله ما از سر آغاز میکنیم.
شغلی احمدی اویل تر وقت چه ولسمشر دوی ته هدایت و کرد در الکترونیکی تذکرو دو ویش لری به لعرگ بهر هم پیل کرد. خود افغانستان در مشران جرگه یوش مرغول ویلی چه در نمایشی بهیر دی او حکومت نواری چه پا جدیت دغه تذکری و بیشی. د روزګان امنیتي چارواکي وای په مرکز ترینکوټ کې تیر شپه په وسلواله نښته کې 15 تنه وسلوال وژل سوي دي. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ویلي وسلوالو طالبانو په چپخاک سیمه کې پر امنیتي قواو حمله وکړه چې په ځوابي نښته کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. نایاب ویلي جګړې 2 ساعته دوام کړی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته څه زیان نه دی رسېدلی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د حکومت د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د ښځو چارو ریاست وایي د تیر کال په نسبت په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې ده. د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسه عمرانی د ازادي راډیو ته وویل
تیر کال موږ 210 قضیې درلودلې، اما سږ کال موږ 115 قضیې لرو.
خو د ننګرهار په لرې پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې د تشدد دا لړۍ لکه څنګه چې روانه ده. د 209 شاهین قلي اردو مسؤلین وایي په دریو شمالي ولایتونو کې پوځي عملیات شوي چې 12 وسلوال طالبان پکې وژل سوي دي. د دې قلي اردو په یوه اعلامیه کې چې نن خبره سوي ویل شوي چې پوځي عملیات په 24 ساعتونو کې په فاریاب، بلخ او بغلان کې شوي دي. د اعلامیه په حواله په عملیاتو کې 16 تنه وسلوال زخمیان دي. وسلوالو طالبانو د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د سویس په جنیوا ښار کې خپله 1.5 کلنۍ غونډه پیل کړي. دا غونډه د مارچ میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام کوي. غونډې ته به د ایران د عدلیې وزیر وینا وکړي چې د اروپایي ټولنې او د کوربه هیواد سویس لخوا تر بندیزونو لاندې دی. د نړۍ د لږ تر لږه سلو هیوادونو او نړیوالو ادارو رهبران به د شورا په ځانګړې درې ورځنۍ جلسه کې هم برخه واخلي. یو شمیر هیوادونو پر دې غوسه څرګنده کړې چې د بشري حقونو د شورا غونډې ته ولې د ایران د عدلیې وزیر علي رضا اوایی د وینا اجازه ترلاسه کړې ده. اروپایي ټولنې او سویس په جلا جلا ډول په اوایی مالی بندیزونه لګولي دي. پر اوایی تور پورې سوی دی چې په خپل سریعه د خلکو په نیولو، د بندیانو پر حقونو په سترګو پټولو او د اعدامونو په زیاتولو د بشري حقونو پر اصولو تیری کړی دی. په پاریس کې د ایران د مقامات ملي شورا یو غړي شاهین قبادی وایي د بشري حقونو په شورا کې اوایي ته د وینا د اجازه ورکول یو شرمونکې خبره ده. جنوبی کوریا ویلي هیله منه ده د شمالي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ رغونکې خبرې تر سره شي. تر دې یو ورځ مخکې د جنوبي کوریا ولسمشر ویلي وو چې شمالي کوریا داسې اشاره ورکړي چې له واشنگټن سره خبرو ته چمتووالی لري. د جنوبي کوریا یو حکومتي ویان بایک تایو هیون نن ویلي دي چې دوی هیله من دي چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ به د یو مناسب فرصت له لارې مثبتې خبرې وشي. د جنوبی کوریا د اولمپیک د ژمنیو مسابقو د پای ته رسیدو د مراسمو په درشل کې ولسمشر مون د شمالی کوریا د اولمپیک له هیئت سره چې مشري یې جنرال کیم یونګ چول کوله کتلی دي. په جنوبی کوریا کې د اولمپیک په ژمنیو سیالیو کې د دواړو کوریاګانو د ورزشکارانو ګډون دا هیله پیدا کړي چې شایي په دغه ټاپو وزمه کې وضعیت نورمال سي. او د سعودي عربستان د فوټبال ټیم عراق ته سفر کوي او په نږدې څلوېښتو کلونو کې به د اول وار وي چې د دواړو هیوادونو ورزشي ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري. په پام کې ده دغه مسابقه راتلونکې چهارشنبه د عراق په بصره ښار کې وسي. عراقي چارواکو ویلي هیله من دي چې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د هغو بندیزونو د لرې کېدو چانس زیات شي چې په دغه هیواد کې پر مسابقو لګولي دي. سعودي عربستان په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام پایلوبو ته لار پیدا کړې ده. وروسته له هغې چې په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف پر عراق حمله وکړه او دیکتاتور ولسمشر صدام حسین له واکه لرې شو، پر عراق باندې د سپورتي مسابقو په ارتباط بندیزونه هم تر یو حده لرې شول، خو لا هم ډېر بندیزونه پر ځای پاتې دي.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداروي د برېښنایي تذکیرو د بایومتریک پروسې د بیا پایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا موري چې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش په اړه سستو اقداماتو د خلکو په ذهنونو کې خورا زیاتې پوښتنې را پیدا کړې دي. د دې ټولنې د مرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه لرو. د هلمند مدني فعالان وایي چې د ټاپي پروژې ملاتړ باید په سیمه ییزه کچه وشي.
اوس باید په کلکه د دې پروژې د تطبیق لپاره کار وکړو او هیڅ د سیمې او هیواد یو بل هیواد ته د دې اجازه ورنکړو چې زموږ د دغه سترې ملي او اقتصادي پروژې د خرابې لپاره.
دا مدني فعالان چې نن په هلمند کې راټول شي وو، همدارنګه په تاپی پروژه کې هلمندیانو ته د کار د زمینې د برابرولو غوښتون کې دي. له سیمې پی ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی د نن د سویس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې پیل شي. دوستانو ستړي مشي. دا افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداروي د برېښنایي تذکیرو د بایومتریک د پروسې د بیا پایل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. دا د ادارې ویان د صدر ریډیو ته ویل چې د تاپی پروژې په پرانیسته کې د ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو بوختیا او لامله په ار کې د بایومتریک پروسه د تیرو درې ورځو راهیسې درول شوې ده. خو د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي دا بهیر نمایشي بولي او وایي حکومت د برېښنایي تذکیرو د ویش لپاره جدي اراده نه لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
لدې سره چې برېښنایي تذکیرې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی له بایومتریک کېدو دوه اونۍ تیرې کې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره وایي تر اوسه د ولسمشر غنی تذکره نه ده چاپ شوې. د دې ادارې ویان روح الله احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل هر کله چې ولسمشر د تذکرې اخیستلو لپاره چمتو شو تذکره یې چاپېږي. د ده په وینا تر هغې چې ولسمشر تذکره نه وي اخیستې د برېښنایي تذکیرو لپاره د بایومتریک پروسه به له ارګه بیرون پیل نه شي. ښاغلی احمد زی وایي دا مهال دا پروسه په ار کې هم درېدلې ده.
موږ د ولسمشر یا جمهوري ریاست هدایت ته منتظر یو. هر کله چې دوی موږ ته هدایت وکړي موږ بایومتریک پروسه له سره پیلو. دا ځکه چې دوی تر اوسه د ټاپی په پروژه کې بوختو، خو ان شاء الله نن یا سبا به دا پروسه بیا پیل شي.
د جمهور رئیس ویاندویان په دې اړه چې ولسمشر غنی به کله تذکره ترلاسه او یا دا چې د تذکرو د بایومتریک پروسه به بیا کله پیل شي په رسمي ډول څه نه وایي. خو په ار کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د بوختیاو او هرات د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر له کبله دا پروسه درول شوې، خو ډیر ژر به بیا پیل شي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې د دلوي د میاشتې په 28مه نیټه د برېښنایي تذکرو لپاره د بایومتریک پروسه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی میرمن او د ولسمشر دوهم مرستیال لومړنی کسان و چې د برېښنایي تذکرو لپاره خپل معلومات ثبت او بایومتریک کړل. د دې پروسې له پیلېدو سره ځینو کسانو په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې له ذکر سره مخالفت وښود، ویلي دي دوی به برېښنایي تذکرې وانخلي. اجرایه ریاست له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي د برېښنایي تذکرو ویش د یوې سترې ملي قضیې په توګه لا خبرو ته اړتیا لري چې په اړه یوه ملي اجماع او ټولیزه موافقه ترلاسه شي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي تر اوسه نږدې 600 کسانو چې دولتي چارواکي د ملي شورا غړي او مدني فعالان پکې شامل دي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره بایومتریک کړی دی. له دې سره پار کې د بایومتریک پروسې ودرولو د مشرانو جرګې د ځینو غړو تون غبرګون راپارولی دی. د دې جرګې نایب منشي فیصل سمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پروسه نمایشي وبلله، وایي دا ښایي چې د نویو تذکرو د ویش لپاره جدي اراده نشته.
تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم د نفوسو د احوالو د ثبت اداره له تخنیکي اړخه هیڅ ستونزه نه لري او د دوی ماشینونه کولی شي هر ورځ 30,000 تذکرې چاپ کړي، خو موږ تر اوسه عملي اقدامات نه وینو او دا پروسه یوازې نمایشي بڼه لري.
د ښاغلي سمی په خبره کې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره جدي اراده لري، باید له ارګ څخه بیرون هم د بایومتریک مرکزونه فعال کړي. دی وایي له ارګ څخه د باندې د دغو مرکزونو له فعالېدو سره به دا پروسه سراسري او زرګونه کسان به د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره مراجعه وکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
و مو اوریدل چې د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداروي د برېښنایي تذکرو د بایومتریک پروسې د بیا پیل لپاره د ولسمشر هدایت ته منتظر دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه سستو اقداماتو د خلکو په ذهنونو کې ډېرې پوښتنې پیدا کړي. د دې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل دا وضعیت ښیي چې حکومت د قانون د زر حاکمیت پر ځای مصلحتونو ته منتظر دی. د برېښنایي تذکرو اړوند د روان وضعیت په اړه له ښاغلي مصباح سره زموږ همکار یوسف زدران مرکه کړي او په سر کې یې پوښتلی چې دوی له نظره دا پروسه څنګه روانه ده.
موږ له نظره یعنی له حقوقي لحاظ نه د قانون هیڅ عنوان باندې مصلحت نشي کېدلی. د دې وضعیت نه داسې ښکاري چې هغه سیاسي اراده لا اوس هم سمه نه ده، قاطع نه ده. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر یو مکلفیت هم دا ده چې د اساسي قانون او د عادي قوانینو نه د څار مسؤلیت لري، د تطبیق نه د څار د څارنې قاعده د قانون مطلقه قاعده ده. قانون نافذه ده، توشیح شوی ده او د قانون تطبیق د دوی مکلفیت ده. یعنی د افغانستان ولس د دې حق لري چې تذکره ورته وویشل شي او د حکومت دا مکلفیت ده.
نو حکومت دا مکلفیت تر اوسه د تمې مطابق پر مخ بیولی دی؟
نه، متاسفانه چې نه یې د بیولی. سلیقوي برخورد کېږي، موردي برخورد کېږي او د یو څو تنو چې په دې مورد کې اختلاف ښکاروي، خپل نظریات وړاندې کوي او حکومت د دې کسانو د تحصیل لاندې راغلی ده. او دا د قانون حاکمیت لپاره یوه ډېره خطرناکه موضوع ده، ځکه دا بنه چې اوس هر قانون په سلیقوي لحاظ باندې تطبیق شي نو بیا خو د دې ټول وګړو ته رسېږي. دې خو د قانون د حاکمیت لپاره ډېره ستره ضربه ده. د حکومت لپاره دا لازمه ده چې هر څه دا پروسې ته ادامه ورکړي، ولسمشر د رایه د تذکره توضیح شي، هغه تعداد کسانو چې په ارګ کې ثبت نام کړی هغوی ته د تذکره توضیح شي، ځکه چې دا به د خلکو اعتبار د حکومت قانون د قانون د واکمنۍ
نمایشی حرکات دی کنه نور خندونه حکومت لري او داغله مل دونش کول اقدامات وکړي.
حکومت دا حکومت په دې کړو باندې خپل حاکمیت باندې چې په حقیقت کې لري حاکمیت هم د خلکو لخوا نه یو امانت شوی ده، په دې باندې بلند وحل شي کوي. پرته لدینا موږ هیڅ نوو توجیه نه لرو. هر څوک چې د قانون پر خلاف نظر ورکوي هغه مردود نظر ده که په هر سطح باندې وګوري. قانون ده نافذ شوی ده د سیاسي حکومت، یعنی په دې کې حقوقي مکلفیت حکومت ته راځي کیږي چې باید د دې سوال جواب وایي چې ولې دومره تاخیر راولي په دې لړۍ کې.
دا یو عمومي غوښتنه ده چې قانون د نافذ شي او احترام دې وشي او دا مسله تقریبا حل ده، ډیر خلک په دې باور دي. اما څنګه حکومت له دې حالت څخه وتلی شي؟
ګوري، ټینګ عزم او قوي اراده، سیاسي اراده د کمی وسی چې په هیڅ څنګه باندې ته تاسو باندې اشاره نشي، دا یوازینی لاره ده حل ده. له اوسني وضعیت نه داسې چې حکومت په یو نامه باندې معاملې ته غواړي چې ځان حاضر کړي یا هر نوع تور چې د هر څه لپاره ولګول شي د دې امکانات شته ده. اوس که هر څومره تاخیر راځي او هر رقم اذهان هر رقم تورونه د خلکو په اذهان کې راځي، نو ځکه هیڅ نوع توجیه نشته ورته د دې موضوع لپاره. قانون دا نافذ نه ده چې تطبیق شي.
عبدالسبحان مسپا د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیال و چې د بایومیټریک د البته د تذکیرو د ویش په برخه کې په ار کې د بایومیټریک د روانې پروسې د ځان په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ناجیه صافی څو اقتصادي خبرونه دراوړئ.
د پکتیا د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانو سیاسي اختلافاتو د دوی په سوداګرۍ ناوړه اغېز کړی. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مشر ډاکټر عبدالنصیر لمیار نن ازادي راډیو ته وویل لا هم په تورخم بندر کې د افغان سوداګرو ستونزې حل شوې نه دي.
زموږ ساکل صادرات د پاکستان سره ډېر سالانه کم شو، ځکه د پاکستان کوم سیاسي شخړې د افغانستان سره لري، نو د پرتبات لارې بند شوې، د بیلانس تغییرات راغلي.
نوموړي وویل اوس مهال د پکتیا سوداګرو په مالونو بار په لسګونه لارۍ په تورخم کې بند پاتې دي. د پکتیا سوداګر له افغان حکومت څخه غواړي چې له پاکستان سره خپلې تجارتي ستونزې هوارې کړي. د هرات ولایت د خصوصي سکتور او پانګوالو یو شمیر استازي له ولسمشر غنی سره خپلې ستونزې شریکې کړې. د دغه ولایت د والی ویان جلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې تېره ورځ ولسمشر غنی ډاډ ورکړی چې د پانګوالو ستونزو ته به جدي کار وشي. په دغه کتنه کې جمهور رئیس په بېلابېلو برخو کې د خصوصي سکتور له پانګونې هم هرکلی کړی او ټینګار کړی چې حکومت چمتو دی سو پانګوالو ته د پانګونې لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. ولسمشر له صنعتکارانو هم غوښتي چې خپلې مشخصې طرحې له حکومت سره شریکې کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1100 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 350 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 1000 او 1 لیټر ډیزل هم په 1000 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو 3.3 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 13 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 609 افغانۍ.
دوستانو څو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. ټاکل شوې ده چې نن د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې پیل شي. په پام کې ده چې د ایران په استازیتوب په دې غونډه کې د دې هیواد د عدلي وزیر چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دی وینا وکړي. د مسلې د دې شورا یو شمیر غړي په غوسه کړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. همدا اوس را سره په سټوډیو کې ده نوري صاحب. که د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د پرانیستې په اړه چې څو هیوادونو پکې ګډون لري اوریدونکو ته لن معلومات ورکړي.
بلې انساب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دا البته و دېرش کلنۍ غونډه ده چې درې ورځې به دوام کوي. په دې غونډه کې به چې د سویس په جنیوا ښار کې نن پرانیستل کېږي د نړۍ د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران ګډون وکړي. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان په استازیتوب چې 100 کال د درېو کلونو لپاره د دې شورا غړیتوب حاصل کړی د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا و څلوېخت غړي لري او اصلي دفتر هم د سویس په جنیوا ښار کې دی.
په دې شورا کې د ایران د عدلی د وزیر ګډون او د غل خوا د وینا په وړاندې ځینې خبرګونونه او عکسالعملونه راپورته شوي. دا ولې
د دې لپاره چې د دې شورا یو شمیر غړي په دې غونډه کې د ایران د عدلی وزیر علي رضا وایي د ګډون په اړه چې د شورا ته به د بشري حقوقو په اړه وینا وکړي، ځکه په غوسه دي چې نوموړی له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دی. اروپایي ټولنې او سویس چې د دې غونډې کوربه دی پر اوایي جلا مالی بندیزونه لګولي او نوموړی تورن کړی چې د تهران دغه پخوانی څارنوال له بشري حقوقو څخه په سرغړونو په خپل سر نیونو بندیانو ته د خپلو حقوقو نه ورکول او د اعدامونو په زیات ولو تورنده. د ایران د مقاومت د ملي شورا چې دفتر په پاریس کې دی غړي شاهین قبادی ویلی چې اوایي ته د دې اجازه ورکول چې د بشري حقوقو شورا ته وینا وکړي د شرم وړ خبره ده او هغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو میکانیزمونو ته یو سپکاوی دی. هغه د فرانس پرس خبری آژانس ته ویلی چې دا کار باید ونشي، ځکه اوایي په ایران کې په بیرحمانه توګه د ورستۍ مظاهرو د ځپلو مسؤل هم دی. خو دغه شورا هم د اوایي د ګډون په اړه خپل عکس العمل څرګند کړی دی. رولاندو ګومیس چې د دې شورا البته د بشري حقوقو د شورا ویاندې درې ورځې مخکې ویلو چې د دې شورا غړي په خپل دا ټاکی چې د دغه شورا په پرانستون پر د پرانستلو په غونډه کې څوک وینا وکړي، او دا ایران په خپل غوړه کړی دی چې د ایران د عدلی وزیر به د شورا ته وینا کوي.
ډیر زیاته مننه نورې صاحب. قدرمنو دوستانو، تاسو واوریدل چې ټاکل شوې د نن د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې پیل شي، خو دغلته د ایران د عدلی د وزیر ګډون او احتمالي ویناي د یو شمیر هیوادونو مخالفتونه راپورته کړي دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا د ازادي راډیو ده. د هلمند مدني فعالان د تاپیم لاتړ په نوم باندې یو غونډه جوړه کړې وه، او وی ویل چې نه یوازې دا چې د هلمند خلک باید د تاپیم لاتړ وکړي، دوی په عین حال کې غوښتنه لرله چې باید په دغه پروژه کې هلمندي ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه هم برابر شي. د جمعې په ورځ د تاپی پروژې د افغانستان د برخې کارونه پیل شول. نور تفصیل له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی په ریپورت کې اورو.
ګڼ شمیر ځوانان او مدني فعالین راټول سوي دي، او د حکومت نه د ټپي پروژه د تشکیل څخه د هلمند ډیرو ځوانانو ته د کارمندنې غوښتنه کوي. د مدني ټولنو د همغږي په مرکز کې ترتیب سوي مطبوعات کانفرنس کې د ټپي په اړه د حکومت د لزلو ستاینه وشوه. مدني فعالانو د هلمند د خلکو په خاص ډول د هغه سیمو د اوسیدونکو نه د ملاتړ غوښتنه وکړه چې یا د پروژه ځینې تیریږي. نظر محمد رودي او عبدالغفار اسحاق زیول د ټاپی امنیتی وساتل سي.
اوس باید په کلکه د دې پروژې د تطبیق لپاره کار وکړو، او هیڅ د سیمې او هیواد یو بل هیواد ته د دې اجازه ورنکو چې زموږ د دغه ستري ملي او اقتصادي پروژې د خرابې لپاره کار وکړو.
دا د تیرو څو لسیزو څخه خراب دي، خو زموږ د هلمندي ولس د ارمانو هغه ارمان اوس د پرکېدو په خروان دي. نو زموږ خپل د مرکزي دولت ته ولایتي ادارې څخه یوازنۍ هیله او ارزو دا ده چې په دې پروژه کې زموږ هلمندي ولس ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د ټاپینه لیکه د هلمند د دوو نه امن ولسوالیو لکه واشیر او نارسرا څخه تیریږي. که څه هم طالبانو د یادینه لیکې د امنیت ډاډور کړی دی، خو داسې انګیرنې موجودې دي چې ګواکې ایران به د دې پروژې د عملي کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د ټاپی د افغانستان د برخي تر مراسمو یو ورځ مخکې د هرات دولتي مسولونو هغه ډله ونیول چې د ایران په دستوري د ټاپی د نلیکی د کارونو د تخریب لپاره کوم رسېو. مدني فعال عبدالحق واکمن او سلطان محمد ول حکومت باید د یادې پروژې د اهمیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
د ډیر اساسي پروژه ده، او د ډیر مهمه پروژه ده. موږ د افغانستان په ولسونو، حکومت او په مخالفو وسلوالو باندې دا غږ کوو چې د دې پروژې په کلکه ملاتړ وکړي،
او خپل د ولایتي ادارې سره هم دا هیله ده چې په دې برخه کې زموږ د هلمند ولس ونډه د نور په پرتله باندې زیاته کړي، او زموږ ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د 8 میلیارد پر ارزښت د ګازو دغه نلیکه تر هرات وروسته له فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو چې ټوله 1500 کیلومتر فاصله لري تیریږي، او بیا د پاکستان د لارې هند ته ننوځي. حکومت د دغه پروژې د امنیت لپاره د وزارت نه پولیس ځواک د جوړېدو ژمنه کړې ده. د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو مخې افغانستان به د ګازو د استفادې ترڅنګ هر کال د ترانزیت لارخه 400 میلیونه ډالر عواید په لاس راوړي. محمد الیاس تای، د ازادي رادیو هلمند.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو لیکل خبرې کړې دي، اجمل توربان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننیو غنو کې پر بیلا بیلو موضوعاتو لیکنې کړې دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي، افغانستان دا مهال یو وبوړی ته پاتې کیږي چې د ځان د ژغورن لپاره هرې تیګې لرګي او یا بلې وسیلې ته لاس اچوي. ورسپان لیکي کچیرې څوک ولایتونو او بیا له خارونو کلیو او باندو ته ولاړ شي، په دې به وپوهیږي چې دولتي حاکمیت تر کومې اندازې پورې کمزورې ده او دا ناامني څنګه د پایتخت تر دروازو رسیدلې ده. د سرمقالې لیکونکي لاملونه له دښمنانو نه د نظام لخوا د یو مشخص تعریف او په وړاندې د کومې ځانګړې پالیسۍ نه موجودیت، د اداري فساد او مخدر موادو پراخیدل، د قانون نه پلي کېدل، د دولت په وړاندې د خلکو د اعتماد راکمېدل او په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د انګېزې راکمېدل ګڼي. په سرمقاله کې دولت ته وړاندیز شوی چې د روان وضعیت نه د وتلو او د ستونزو د هواري په هدف د مشرانو، پوهانو، علماو او روحانیونو، د قومونو د مشرانو، د سیاسي او جهادي مشرانو او د ملي شورا د غړو یو لوی غونډه راوبولي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سره مقاله کې بیا د هیواد په سیاسيونو غږ کړی چې د سیاسي اجماع د ټینګښت او د سیاسي ناندریو د لمنځوړلو لپاره او د هیواد د ملي ګټو او ملي پلانونو لپاره سره یو شي. د سر مقاله لیکونکو په خبره داسې و سیاسي اجماع باید رامنځته شي چې د نظام اصلاحاتي پرمختیايي او د فساد پر وړاندې پلانونه عملي شي او هغه خندونه چې سوله او ملي پخلاینه ننګوي لمنځه یوسي. ورسپانه لیکي دا د ټولو ملي رسالت او اخلاقي او دینی مسؤلیت دی. ولس داسې سیاسي رهبرانو ته اړتیا لري چې دا ملت په خل اړه سم کړي، نه داسې سیاسيون چې د ملت پر ضد د تاریخي دښمن لپاره کار کوي. افغانستان مخپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په کونړ کې د دینی عالمانو د وی غونډې لیکلي چې پکې د سولې دروستلو په برخه کې د دوی پر رول ټینګار شوی دی. په مطلب کې راغلي دغه عالمانو ویلي چې ولس او دینی عالمان دا دنده لري چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د روغې جوړې لپاره کار وکړي. په مطلب کې د دغو دینی عالمانو په حواله دا هم راغلي چې حکومت او وسلوالو مخالفینو ته پکار ده چې دینی عالمانو او قومي مشرانو ته د روغې جوړې واک ورکړي.
اوس هم د بوسکشی د لوبې په اړه د کندز اوسیدونکو وایي چې وزلوبا یا بوسکشی د افغانستان ملي لوبې ده او د لوبې د دې ولایت د میشتو قومونو ترمنځ یو والی او صمیمیت رامنځته کړي. بلخوا د کندز د وزلوبې فدراسیون چارواکي وایي چې دوی په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ سولې او اتفاق رامنځته کولو په هدف د وزلوبې په سرلنې لوبه پیل کړي. اجمل اریان له سیمې حال راکړي.
په کندز کې د بسکشې د لوبي مینوال خورا ډیر شوی دی. په کندز کې د بسکشې لوبه عموما د خزان او د پسرلی په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي تر سره کیږي. بسکشې د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډیر مینوال لري. تاریخ پوهان د بسکشې د رامنځته کېدو نیټه د مقدوني سکندر د لښکرګشوی په وخت پورې تړي. ویل کیږي چې په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن په لښکرو کې د شپې لخوا یرغل کوو او د دښمن پوځیان به یې ژوندي د هغوی له پوځي پنډغالو څخه له ځان سره وړل. خو بیا وروسته دغې جګړیزې وړتیا د ورزش بڼه وموندله. د دې لوبې د جوړېدو ځایونو د هیواد شمال او شمال ختیځ برخې دي. د مزار شریف، سرپل، سمنګان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ترسره کیږي. د کندز د بسکشۍ د فدراسیون فنی امیر قیم خان له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي د آس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي.
امروز مسابقات بسکشی ما را میبینیم به مناسبت صلح که در افغانستان
موږ د بسکشی دغه لوبه د سولې او ثبات په هدف پیل کړي تر څو د دې ولایت د خلکو ترمنځ ورورولي او سوله لا ټینګه شي. البته دغه لوبه په دې ولایت کې د بسکشی د فدراسیون او د دې ولایت د سپینګرو تر نظر لاندې ترسره کیږي. همدارنګه موږ غواړو په دې سیالۍ کې تکړه چاپانداز هم په نښه کړو. د هغه په وینا د بسکشی اسونه په بیلابیلو نومونو یادیږي لکه سمن، ګلی بادام، کومایت، مشکی، روغ، جران، قطغنی او ترکمنی مشهور اسونه دي. د کندز ښار دورې سرته د بسکشۍ لوبې نندارې ته د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه ګڼ شمېر خلک راځي. د اتفاق او د وحدت په فضا کې په ډېرې مینې سره د دغې لرغونې لوبې ننداره کوي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو هر یو سمیع الله او امیر خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
بسکشۍ په سمد شمال کې دا خو یو اناني دود ده، نو ډېر خلک دلته راځي. دا نه وایي د کوم قوم ده، څوک ده، خو خپل چپاندازان تشویقوي، خوشحاله خلک ډېر په خوشحالۍ خپله ورځ تېروي.
خلک تل هڅه کوي کله چې د دې لوبې لیدو ته ورځي، نو اصلا پر هغه سیمه کې په هغه ځای کې نه ژبني خبرې شته او نه سمتي خبرې شته او نه مذهبي خبرې شته، بس ټول په یو اتحاد او اتفاق په یو ورورولۍ سره دوی لوبه ګوري.
کندزیان وایي چې بزکشۍ د دوی د کلتور یوه برخه ده او باید هر افغان خپل کلتوري او عنعنوي رواجونه وساتي، همدارنګه له یو نسل نه بل نسل ته باید انتقال کړي.
دوستانو، په کندز کې د بسکشۍ د لوبې په اړه مو رپورټ واورېده. په همدې سره ورسېدو د غرمې 12 بجو ته. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د نفوسو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې مسؤلین وایي تر څو چې ولسمشر خپله تذکره نوې اخیستې، له ارګه به هر خلکو ته د نویو الکترونیکی تذکرو د ورکولو لړۍ نشي پیلولی. د دغې ادارې ویاند روح الله احمد ځینې نه ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس دوی اونۍ مخکې د تذکرې لپاره خپل معلومات ورکړي، خو تذکره یې لا نه ده چاپ او لا هم نه ده ورته سپارل سوې. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جای اون وایي د امریکا متحده ایالات باید له شمالي کوریا سره مذاکرو ته سینه پراخه کړي او شمالي لوری هم باید د اټومي هڅو کمولو ته علاقمندي څرګنده کړي. ولسمشر مون ویلي دا مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات او شمالي کوریا ډیر ژر په خپلو کې خبرو ته کښېني. په بیت المقدس کې یو شمېر مذهبي مشران چې د اسرائیل د حکومت د مالیه له نوي پلان سره مخالفت لري، نن له کنیسة القیامة څخه چې داسې ګڼل کېږي چې عیسی مسیح مصلوب شوی و ووتل. د مذهبي مشرانو چې د دغه سپېڅلي ځای څارنه کوي ویلي چې د اسرائیل حکومت په بیت المقدس کې د مسیحیانو پر ضد په بېساري ډول فشار راوستی او د هغوی پر حقونو تیری کوي. او د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله به نن عراق ته ولاړه سي. دا په څلورو لسیزو کې اول وار دی چې د دواړو هیوادونو د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. مسابقه د چهارشنبې په ورځ د عراق په بصره ښار کې ده. عراق هیله لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون به په عراق کې د سپورتي لوبو پر ترسره کېدو بندیز لري کړي.
دوستانو، په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ وی پانه د هر وخت چو غړی کتلې او لستلې شي. اونیس پروګرام تر ازو د زهرو کاروان چې د نشي موادو سره د مبارزې په بیلابیلو اړخونو راڅرخي وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنې. حمید مومنیم د زهرو د کاروان یو بل غنمې خبرېدو ته چمتو کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشه یي توکو لسګونه کارخانې او زیرمې له منځه وړي چې په پایله کې طالبانو او د نشه یي توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. په هرات کې د معتادینو د درملنې د داسې مرکزونو حل درکو چې د یو داسې کس له خوا جوړ شوي چې یو وخت پله هم معتاد و. نور مسایل هم لرو، خو راځئ چې اوس د تېرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې سباوون کاکړ وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس نشي مواد افغانستان تر ټولو لوی اجتماعي ستونزه بولي او پر وړاندې یې د ګډې مبارزې غوښتنه کوي. ډاکټر عبدالعبدالله چې د سهشنبې په ورځ د اجرایي ریاست په دفتر کې د عامه پوهاوي او نشي موادو د غوښتنې کمولو غونډې ته خبرې کولې وویل د کوکنارو کښت او نشي مواد د تولید عوامل له منځه وړل په یوازې سر د افغان حکومت له توان څخه وتلې خبر ده، ځکه په نړیوال بازار کې د نشي موادو د بیې لوړوالی نړیواله غوښتنه زیاته کړې او په افغانستان کې روانې ناامنۍ ته زمینه برابره کړې.
کشت و تولید مواد مخدر و همه اینها یک
د کوکنارو کشت او مخدره مواد و تولید یو بحرانی حالت دی در ټولو دولتي ادارو ترمنځ همغږي ته اړتیا لري خو ستاسو تمرکز باید د تقاضا پر کمول وي د ستونزو یو برخه بهرنی مارکیټ دی هغه ګټه چې قاچاقونکي او نړیوال مافیا له دې درکه ترلاسه کوي په هغو کې ترهګري ډلې او سازمان شوي جرمي شبکې هم شامل دي چې د دې ټول مخنیوي زموږ له توانه وتلې کار دی
ممکن متصور نشته
اجرایی رئیس اړوندو وزارتو ته سپارښتنه کړې چې په 1999 لمریز کال کې خپل ټول پام د نشي موادو د غشتونی کمول ته واړوي په پنچیر ولایت کې څه باندې 200 کیلوګرام نشي توکي ونیول شول د پنچیر ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل محمد منصور او نابي د چاشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو د سه‌شنبه په ورځ 200.14 کیلوګرام چرچ په یو موټر کې ځای پر ځای شو او یو ګاونډي ولایت ته قاچا کېدل ونیول او په دې تور د وطن هم نیول شوی دی د یادونه ورده چې د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې د پنچیر پولیسو 150 کیلوګرام چرس 140 کیلوګرام تاریاک او 12 کیلوګرام کیمیاوي مواد نیولي او د قاچاق په تور شپږ ډیش کسان نیول شوی چې د څیړون لپاره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوی دي له مخدره موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړ کړې دي د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګړی د چاشنبه په ورځ ازادي راډیو ویل چې له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د چاشنبه په شپه د خوګړی ولسوالۍ د نکرخیل په سیمه کې د وسلوال طالبانو د هیروینو د تولید پر فابریکو عملیات وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړ شوې د عملیات پر مهال لسګونه کیلوګرام تاریاک او هیروین ترلاسه شوي او په دې تور درې تنه هم نیول شوي دي او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې د هلمند ولایت والی وای هر هغه دولتي مسؤل چې له نشي موادو سره په مبارزه کې لټي وکړي مجازات بشي د هلمند والی حیات الله حیات چې د دې ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ګډ کمیسن غړو د ستایل پر غونډه کې خبري کولې ویل نشي مواد په هلمند ولایت کې د جګړې مهم عوامل څخه ګڼل کیږي دا ډیر ضروری دی چې د امنیت ټینګول لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید سره جدي مبارزه وشي شغلی حیات دولتي مسؤلین ته خبرداري وکړه چې لنشي مواد سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړي په صورت کې به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي
لا سباون کاکرنه په مننه تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري چې په اف ام 3.15 او منځني صفه 1289 خبريږي د زهرو د کاروان د دې اونې په غاڼه کې د کورنیو چارو وزارت وای چې پر روان کال کې د نشئی توکو پر ضد پښو عملیاتو کې طالبانو او د نشئی توکو مافیا ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولې ده دغه وزارت وایان عبدالخلیل بختیار وای
قاچاقونکو مافیا ډلو او وسلوالو طالبانو ته 202 میلیون ډالر زیان اوښتی دی
د دې موضوع تفصیل د روان خبرونې په سر کې اوري مظفر هغه ځوان دی چې یو وخت په لموتادو خود نشې لپاره خودلو روسته د نور موتادینو درملنې ته مټې را بډوهلې
8 سال پیش ما به همي انګیزه
اته کاله مخکې لموتادینو سره د همکاري انګیزه را سره پیدا شو ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنۍ مې خوشی کړه او هرات ته راغله
په دې اړه یو مفصل راپور لرو په افغانستان کې د شرابو د موتادینو حل هم درکو چې په یو مرکه کې به ووري د موتاد خاطرې او د خبرونه په پای کې بیا هم یو ډرامه لرو
واه سبا سبا دا استاد او راځل خیر
هله دا د خبرونه تر پای مو ملګرتیا وکړه راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشې موادو پر ضد په عملیاتو کې د نشې موادو د تولید په لسګونو کارخانه او زیرمې په نخه کړی چلامل طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اړولې ده دغه وزارت د نشي موادو پر خلاف د مبارزه مرسیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبه پروس خبري اعلان ته وویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر قومندانان هم د نشي توکو د قاچاق په تور نیولې دي په ورته وخت کې کتون کې د عملیات ګټور بولی او وایي چې دغه عملیاتو دوام کولی شي چې وسلوال طالبان او نور افراطي ډلې کمزورې کړي په دې اړه عباد الله حننزه راپور لري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته درانه زیانونه اړولي چې اندازه یې له 2.5 میلیونه ډالر څخه اوړي د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبه پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې د مخدره موادو پر ضد پولیسو کابو 2500 عملیات ترسره کړي دي. خغلی بختیار د دغو عملیاتو په محل او وختو زیانونو ته په اشاره وویل:
د جریان سال پولیس مو ته اونستاب ستاخ با بلوبر پوره
پروان کال کې زمونږ پولیس توانیدلې چې د هیروینو د تولید 22 لابراتوارونه لمنځه یوسي او همدارنګه زید مخدره موادو دوله زیرمه هم لمنځه وړي دي. دوی دا مواد د دې لپاره ذخیره کړي چې په مناسب وخت کې بهر ته قاچا کړي. په دې عملیاتو کې قاچا کوونکو مافیې ډلو او وسلوالو طالبانو ته چې د مخدره موادو له تورو پیسو څخه تمليږي 202 میلیون ډالر زیان اوخته دي.
2 میلیون ډالر ضربه وارد کردن بر پایکر مافیا و قاچاقبران.
د خغلی بختیار په وینا وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه پیسې ترلاسه کوي او له دې لارې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال نومبر میاشتې راهیسې د افغانستان په شمال او سویل ولایتونو کې د مخدره موادو د کارخانو جوړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو عملیات دوام لري. د ناټو د چارواکو په خبره د دې عملیاتو لپاره بیا تر اوسه وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوخته او د مخدره موادو د تولید لزګونه کارخانه هم ویجاړې شوې دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د مخدره موادو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو پر ضد روانو عملیاتو دوام د جګړې پر راکمولو اغیز کړي او هغه یې له مالی پلوه کمزوري کړي دي.
موږ اوس د دې شاهد یو چې د دښمن اقتصادي وضعیت خراب شوه او عملیات کم شوه دي. تر دې مخکې دوی هر ورځ عملیات درلودل او خلکو او دولت ته ډیر زیانونه ورواړول. کچیر د مخدره موادو د کارخانو جوړول همداسې دوام پیدا کړي، د تروریستي ډلو د مالی سرچینو ډیره برخه بل منځ لاړ شي او دوی به کمزور شي.
خغلی یارمن وړاندیز کوي چې پر روان عملیاتو سربیره باید افغانستان ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه وهڅول شي چې د مخدره موادو پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي او په افغانستان کې د نننه د بازګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه پراخ کړل شي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان جنرال لینس پونچ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د طالبانو کلنې لګښت 1500 میلیون امریکایي ډالر دی چې په سلو کې شپېته یې له نشي موادو څخه ترلاسه کیږي.
په راپور کې مو واوردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پروان لمریز کال کې د نشې موادو پر ضد عملیاتو کې د نشې موادو د تولید په لزګونو کارخانه او زیرمه په نخه کړې دي چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لزګونو میلیونو ډالر زیان اړولې ده. البته د کورنیو چارو وزارت دا خبره داسې محل کوي چې افغان او بهرني ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د هغوی د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي. د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کی کې نشې موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه
نه نوځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کی موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادې راډیو نه یو ځوان چې سوار لسکاله نشه کوله وای چې لسو کالونو راهیسې نشه خوشې کړې ده. د اوس په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې څو مرکزونه لري او وای چې تر 4 ځلو زیات معتادینې تداوي کړې دي. د نشې په پرېښودلو کې غختلې اراده د نجات یوازنۍ لار بولي. شاپور صابر د د ژوند او فعالیتونو په اړه راپور چمتو کړی ده چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
بو دیرش کلن مظفر په ایران کې د زده کړو پر مهال په نشو وخته شو. دی وایي چې 4 لس کاله نشه وکړو، لس کاله کېږي چې نشه یې خوشې کړې ده.
په صنف 11 کې بودم،
په 12 ټولګي کې وم. د خپل ټولګیوالو له خاطر موتات سو، ځکه غوی ټریماډول ګولې استعمالولې. ما هم د کنجکاوي په خاطر دا ګولې استعمال کړې. غوی زه وهڅولم، ویل کدا ګولې وخوري درسونه به دې خز دسي، ذهن به دې خلاصي او غختلی بسي. دوه درې ځله مې ټریماډول ګولې وخوړلې. اخیر خبره آن کریستال پودر او تزریق ته ورسېده.
اخر به کریستال او پودر او اخر هم به تزریق.
یوازې مظفر نه بلکې دوه واړه ورونه هم په نشو اختول. بلاخره له نشایانو سره د ټولنې کورنۍ او خلکو بد چلند د دې لامل شو چې مظفر یوسفي او ورونه یې نشه پرېږدي.
نگاه ها بسیار زننده
پډې بد سترګي را تکتل هر چا چې بل مخ سره د نشي په پری خودلو کې هچ وکړي او موږ به نشه خوشی نکړه د دوی زحمتونو به نتیجه ور نکړه نو بیا به له مخ سره بد چلن کاوه ټول مخ پر سر تکول که دولت وو که خلک کورنۍ او یا قوم خای باور و نکړي چې مور او پلار به می پورچ کې سل زل ز موږ د مرګ هیله کوي
یا مادر مې روزي صد فارز مرګ مر میکردن
مظفر یوسفی اوس د نشي پریښودلو د څو مرکزونو د جوړولو لارې هڅه کوي چې د معتادینو درملنه وکړي دوی د درملنې له یو ځانګړي میتود څخه کار اخلي چې د خبرو دلایلو او نصيحتونو لارې ناروغ ته قناعت ورکوي چې نشه پریږدي او د میتود ته درمانې گفتاری وایي مظفر یوسفی په معتادینو پسې ګرځي په هغوی پسې کندوالو ته ورځي تر پلونو لاندې ورخکته کیږي او له هغوی سره خبرې کوي دای هغه معتادین لټوي چې پر ځان بے باور شوی وي او فکر کوي چې احتیاط علاج نه لري دای هڅه کوي چې د دوی د مفکوره تغییر او دوی درملنې ته وهڅوي
8 سال پیش ما به همی انگیزه
شد. اتا کال مخکې له معتادینو سره د همکاری انگیزه را سره پیدا شوه. ټول کورنۍ ښځه ژوند او شتمنی می خوشی کړه او هرات ته راغله. په هرات کې د نشي موادو پریښودلو د مرکزونو لمړنۍ بنسټګر زه وم. دلیل یې دا و چې زموږ هیوادوال د احتیاط له درد څخه کړېدل. نن دا په هرات کې د نشي پریښودلو 12 مرکزونه فعالیت کوي.
په هرات فعالیت لري.
هرات تر شپېته زره زیات نشیان لري چې په سلو کې شلې ښځې او ماشومان دي مظفر یوسفی وایي چې په هرات ولایت کې په تو وروستیو او کلونو کې په خپلو مرکزونو کې تر څلور زره زیات معتادین تداوي کړي چې په سلو کې اویای جوړ شوي او په سلو کې دیر شوي بیرته نشو ته مخه کړې ده
په همي 8 سال عمر دقیقي کې مددارم تقریبا
په دې اتو کلونو کې مڅلور زره او 300 معتادین تداوي کړی دي چې په سلو کې اویا جوړ شوی دي د هغوی او کورنوي د ټلیفون شمیرې اوس هم را سره دي دوی د روان درمانی په میتود تداوي سول خو دیرش په سلو کې یله بد مرغ چی بیرته نشو ته مخ کړ
متاسفانه پس آلوده شدن پس برگشت
مظفر یوسفی د نشي ژوند لکړاونو ډک بولی خودی باور لري چې که هر څوک خپل اراده ولري له نشي څخه ځان ژغورلی شي
زندگی با مصرف مواد مخدر
د مخدره مواد استعمال واقعا چې ډیر سخت او خطرناک کار دی ما څور لسکاله استعمال کړل له بدبختی پرته بل شی مینه دی ځین لیدلې زما پیغام تل دا دی چې نشه پریږدي همدا مو د نجات یوازنی لار ده یو ورځ مهله د لود چې کاش کې د څلور وست ساتونو لپاره نشه خوشی کړم خدای مې دولسم کال دی چې نشه نکوم دا هم زما او هم می دورونو لپاره یو معجزه ده
ست تا براره دو تا براره دیگه ما
هرات له ایران سره د ګډي پولي په خاطر د افغانستان د نور ولایتونو په پرتله زیات نشيان لري له نشي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق وایي چې ډیری خلک په ایران کې پناشو وخت شوي او بیا د ایراني چارواکو لخوا هرات ته راوړل شوی دي په ورته وخت کې مظفر یوسفی چې ډیر کلونه نشه کړی وایي چې بې وزلی بیکاری او نامني پناشو د وخت کې دوستر لاملونه دي دای وایي کلک هوډ کړی چې له معتادینو سره مرسته وکړي او هغوی له نشو راوګرځوي
تاسو زمون غغله ازادي راډو نه اورئ چې په منځنۍ صفه 1298 خبرېږي شراب د نشي موادو له جملې څخه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر معتادین لري دا چې د دې ډول معتادینو نخې نخانې سدي شراب انسان ته په لند او اوږد مهال کې څه ډول زیانونه لري او په امیدوارو میندو باندې څه ناوړه اغیز لري په دې اړه زمون همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر رحیم هلال سره مرکه کړي او په پیل کې ځنې پختلې چې شراب څه ډول کیمیاوي جوړښت لري
شراب کیمیاوي ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري هغه چې په مشروباتو کې کار ځنه اخیستل کیږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي د الکول ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای شي چې یو قسم یې همدغه دي چې موږ یې په ټولنه کې د نشې د راوړلو په خطر باندې استعمالیږي
یا هغه څوک چې هغوی شراب استعمالوي شراب څښي د هغوی نښې نښانې څنګه دي موږ څنګه وپوهیږو چې دغه سړی په شرابو باندې روغ دی
مهمې نښې دا دي چې شرابي انسان ګنګسیت په حالت کې همیشه له دې سره خوا کې ځینې وخت لړزې او رکمالتونه پرې باندې راځي استفراق او دلبدي ورته پیدا کیږي همدارنګه ډیر لنډ تنفس لري د وجود د حرارت درجه یې ټیټي ځینې وخت فشار ډیر زیات ټیټي په مجموع کې د په موډ یا په غمیزاج کې تغییر راځي چې په یو ډول خوبوري حالت کې قرار لري
د غلن محل اغیزي د شرابو
کله چې شراب انسان ته څوک ګوري خلک پیږي، مثلا د خوبوړ حالات لري، کچیر خوبوړ حالات ونه لري، لیک تلګا د خبرو کې ستونزې، په دیت کې ستونزې، په پتک کې ستونزې، خپل بدن موازنه نشي ساتل، ګنګ سګول رواني، په حافظه کې خرابوالی رامستکیږي، د کم وخت لپاره د په دیت کې ستونزې راځي چې بل لار نشي لیدل.
اوږد مهاله اغیز به د شرابو څنګه وي؟
اوږد مهاله اغیزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، په مغزو کې د تومورونو سرطاني حالتونو رامنځته کېدل دي، همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چیرې ډېر زیات استعمال سي د مرګ سبب کېدلی سي، چې دې حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته یې الکول پایزنینګ ویل کېږي، د دې تسمم ویل کېږي. کله چې تسمم رامنځته سي د مرګ چانس زیات دی. پکې
شرابیان ولې زیاتره وخت عقل لاسور کی او غیر ارادي حرکت کوي؟
دا چې د دې په موډ کې، د دې په مزاج کې، د دې په سلوک کې، په دې کې تغییر راځي، او یا ګډوډ حرکت کوي، په لار باندې سم نه ستلای، بده بده خبرې کوي، غیر منظم غږیږي. د دې علت دا ده چې شراب په مغز باندې هغه وخت ډیر زیات تاثیر کړی، خصوصا په دې حالت کې د مغز هغه برخه ډیر زیات متضرر شوی د شرابو د ډیر چکر لامل، چې هغه د بدن موازنه ساتي. په هغه حالت کې بیا انسان د په خلوق کې تغییر راځي، بیا په لار باندې هم ګډوډ شي، فکر او مزاج او خبرو تاګ او حرکت کې تغییر راځي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب جن ناروغي لمنځه وړي، د دوی دغه باور څومره سم ده؟
دا د ډیرو پسپاتې ټولنو نظریه ده چې پیړیو پیړیو تر اوسه پورې موږ ته رسېدل. د لابد مرغه کله چې په کمسونو کې د شرابو د لبس معنا لټوي، هغه وخت کې په عربي ټولنو کې یا په نورو ټولنو کې د شرابو لبس د رنجو د کاڼې په معنا باندې استعمال شوی ده، نو هغه خلک په دې نظر باندې و چې دغه د رنجو کاڼی یا رنجي د سترګو لپاره د روغتیا سبب کیږي. دغه ډول شراب هم د انسان د وجود لپاره درمل کېدای سي، خو د یوشتم پیړۍ تبابت دا نظریه مطلقا لمنځه وړې ده، او د دې اغیز او بدې پایلې هر رقم تاثیرات خلکو ته چوت کړي دي.
ډاکټر رحیم هلالو چې په افغانستان کې د شرابو د معتادینو په اړه زموږ د همکار آیاز ترنک پوښتنه ځواب ووله.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اورزګان ولایت یو معتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د جنگ جګړو او بیکاری له امله نشو ته مخه کړې ده. د له نشو تنګ شوی او له دولت غواړي چې د نشې موادو د پرچون خرڅونکو یا ساقیانو مخه دی ونیسي. دا چې د نشې او کورنۍ لګښت له کومه کوي دا به په خپل د له خولې واورو، چې په اورزګان ولایت کې زمونږ همکار شریف الله شرافت ته په خپل قصه کې کړی ده.
پیل کې سخته کېده، خو نو دغه سو چې د بیکاری او د بیروزګاری د سیاست څخه معنا په دې کار ملخته سو، چې موږ په ولایت کې جنگونه و، معنا دغه تن ولو کار او مزمنو کې څه بخواري نه و، دغه د سیاست څخه نن سکول یو فکر په برابر کړی او سبا بیا خوشحالي را سرګن کړی چې دی خورون د خوشاله او په ورځ کې یو کار یو مضمون وولو کار به مکوي، په یو کار به مصروف وو، که کار نه و برابر نو دی خو سره ناس په دوه درې برابر مون چې راسته ته دوه د منه شو او اوس نو موږ غواړو چې دا ساکیان ورکسي، موږ یې بس بالا پرې شو دای څوک که ساکیان نه سي ورک موږ نه سو پرې شو دای چې په اړه لري د زری کار په 1500 کو په سلې کو په 200 کو معنا ودې کارت موږ یو سلی پیدا کوو چې ساکیان ورک سي، موږ بس خود به خود که سلی که زر عملیان ټوله خود به خود بس پرېږدي. خو څلور زامن لرم، دوی دانې نړې لرم، اوس مې دا دوه زامن د کارو د خواري دي، معنا یو کور یو ژوند د نفقه دوی ور برابرې، زه نو چې ډېر زور وو ما خپل د نشې گزاره که برابره کړم. دوی خو ډوډۍ زما څه غواړي چې ورته وایم چې دا دې اوس نو بالا دغه دوه بچیان نو کې غلط سوي دي، بالا دغه د کور یو وچ ډوډۍ و کې په دوی برابره وای سي، زما خو نو بالا اوس شی مغواړي چې نه سم برابره والی، زه چې ډېر نر سم زه جنا خپل د نشې شی برابر کړم. انو دوی هم وای چې صحیح د ورور یو شهر په ساعت شی مراوه، مستاس خو نور غټ نه غواړو، دغه قدر کار کوه چې خپل ژوند خپل نشه پکې، بل دغه بچیان اوس نو کې سره ټکېدل، یا خپل د کور وچ ډوډۍ هغه برابر وای. اولاد څخه دا غواړو چې اول په ټوله ولایت کې ساکیان ورکی، او بل یو کار یو مضمون پیدا کړي د عملیانو ته وروره، معنا چې سارورځي مازیګر راځي یا ماښام راځي، هلته د سره ورځ په کار مصروف وي، و دې کار ته نه فکر سي نه ور خلاص. او کله چې دغه ساکیان لا به هم پسې ډېر سي، لا به هم پسې ډېر سي، لا به هم اضافه سي، اوس که سلی پر کال به 200 سي، بل کال به 300 سي، بره به ضرورت ورسیږي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
عزتمن اوریدونکو، دا د رو رو د خبرونې وروستۍ شیبې را نږدې شوې. لژمن سره سم بیا هم د اونۍ ډراما خپرېدو ته چمتو ده. حکیم خان د سوک وهلو یو تکړه لوبغاړی دی. دی په یوه سیالۍ کې د خپل ولایت په سطح اتلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم سیالي وګټي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یوه ورځ ناڅاپه د تمرین کولو په مهال په ژړا کېږي. دا چې حکیم خان ولې ژاړي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت لیکلې ده.
کرما و دې نوېل چې د عامل مستیا دې په کومه خوشحالي کې جوړه کړې ده. د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خان، ته خو ډیر به خبره سړی، ته نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نیم خبر. څه خبره ده؟
د ازمانډي والا حکیم خان دی. دا یو ډیر خسو کوهون کوي دی. نن د ټول ولایت د سو کوهلو سیالي و، حکیم خان ټول مات کړل، ازموږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو، مبارک مبارک مبارک. دا خو رښتیا چې په ملمستیا ارزی. باید مونږ هم ملمستیا ورته جوړ کړو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان دا زمانډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي. دا نور هم زمانډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسو سره ژوند دی لري.
اسلام خان، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ. زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی. خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما هم دغه ارمان دی چې یو ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
هیڅ غم مه کوه، هغه کار ډیر اسانه دی.
یار فکر نه کوم چې اسانه به وي. زه به لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي.
اکرم خان، ته پوڅه شي دومره ډاډه چې زما نړیواله سیالي ګټم؟ اسانه کار خو نه دی. نړی زما پشان لا تلانو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی، بیا نو ومنه.
خو یا اکرم خان، ته مونږ ته موایا چې دا کار څنګه اسانه دی؟
زما یې چل زده دی. حکیم خان ته یو داسې شای ورکوم چې زور یې لاس برابر ډیر شي. بس نورې څه کوې، لاس حکیم خان بشي. خیر، دا به بیا ووینئ چې زه دته څه شی ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړیږي.
آفرین آفرین جای جان، آفرین. او همه دا غسی
سمده استاد، داده و هم ده
جای جان. ما ته ګوره چې څنګه ځان ستاسو دوکانو ساتم. ته هم دغسې ځان ساته.
سمه ده استاد،
او راځه له خیره.
استاد څه خبره ده؟ ولې ژاړې؟
جان دی ولوې کیسه. راځه چې د کلب په دفتر کې ته ته وایم، دلته د کلب نور شاګردان خبرېږي.
سمه ده استاد، درځه. خو استاد دره ته وایي چې څه کیسه ده؟
ستا نن ما ته پام و
نه والا، زما یوازې خپلو سوکانو ته پام و.
تا ونه لیدم چې ستا څو سوکان زما په مخ ولګېدل او ما ځان نه شو ساتلی.
هو ومې لیدلې، خو ما فکر کوه چې ته دا کار قصدن کوې او ما ته د ځان د دې لپاره کمزوری ښیې چې زه دفاع زده کړم.
نه، دا کار مې قصدن نه کوو. ډېر کمزوری شوی یم، نور د دفاع وس نه لرم. په موټه کې مې زور نه دی پاتې. یو وخت د ټول ولایت په سطح قهرمان و، خو اوس د خپل شاګرد لاسه مات شو.
استاد، زه ډېره بخښنه غواړم چې ته مې په سکون ووهلې. زه پوه نه شوم.
په دې نه ژاړم چې تا په سکون ووهلم، په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شوم.
استاد، رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې او زه له همدې له خاطره ستا کلب ته راغلم، خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزوری شوې.
که ستا یاد وي، یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطح د بوکس سیالۍ ونه ګټله.
هو ولې نه اوسازه په یاد مې دی ودی غټله
بیا د اکرم پونو زما یو انډیوال یو غلطه مشوره راکړه زام د دې په ځای چې خو فکر وکوم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو جنن مات شو
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه
ویلې تاریخ کوخره لاس برابر به غختلای شي بیا د زوکوهنه په برخه کې ملي قهرمان قدس چې نړیواله سیالي به هم وګټي
نو تا چې تازه تاریخ خوراک شروع ک په ځان پوه نشوي چې کمزور شوی
په لومړی څو ورځو کې ریختیان چې ډیر غختلای شو هیڅ بنه سړی کېدم خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تیر وو اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم د تاریخ محتاج هم یم
دا خو ډیره بده پیښه ده دا خو د انډیوال نه و سم دښمن و دښمن
بس ما به ذکر ځه گناه زما خپله ده ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډیر غښتلی ښه اندام لري که تمرین وکړې نو ډیر پرمختګ کولی شي خو ما د استادانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبو هم قهرمانی لاړه او هم زهاد
عزتمن اوریدونکو داوا د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه تر راتلونکو مو په الله سپارم خاد او ودانوسی.